سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجېږي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سي مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشین تینې ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې امنیت د هغو د اغېز په اړه راپور ورکوي د ملګرو ملتونو سرمشي په هرو درو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی له سیاسي تعاملاتو نیولې تر امنیت بشري حقونو مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخیږي په راپور کې ویل شوي چې اوسنی افغان چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی په 2023 کال کې وروسته له هغې چې طالبان د افغانستان کنټرول واخیست دوی د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړې د پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغې باد پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغان تبه د ترهګرۍ فعالیتونو په تور نیولي دي د راپورونو په اساس دا کسان پرون په یو لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توپا ککړې سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نور مهمات سره یو ځای نیول شوي دي دغه کسان اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغې باد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي طالب چارواکو د دې وروستۍ پیښې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې یې دا رد کړي چې ګواکې د پاکستان په نامنیو کې افغان اتباع ښکېل دي یا له افغانستان نه څوک د بریدونو لپاره وراوښتي دي د ترکیې دفاع وزارت وایي وسله والو ځواکونو په یوه اونۍ کې شپږ ویشت کوردي وسله وال وژلي دي دا وروسته له هغې دي چې د کردستان د کارګرانو ګوند بندي مشر عبدالله اوجلان په عراق او سوریه کې د خپلو ځواکونو د خلاصلا غوښتنه وکړه د ریوټرز په وینا اوجلان تیرونۍ په ناقانون ګوند پی کې کې غږ وکړ چې خپلې وسلې کېدي او منحل شي د وسله والې ډلې هم تر دې څرګندونې وروسته تېره شپه اوربان اعلان کړ د ترکیې د دفاع وزارت وین زکي اکترک د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې ترکیې ځواکونه عملیات دوام لري او دوی به په کلک هوډ له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرائیلي یرغمل خوشي نه شي نو غزه به نوره هم ویجاړه شي او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډنه ګڼل کیږي ښاغلی ټرمپ چې د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي پرون وخته وویل چې اسرائیل ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار در ترسره کولو وړتیا لري هغه د یو شمېر خلاص شویو پخوانیو یرغملو سره لیدنې وروسته په ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشي کړي وروسته نه او سمدلاسه د هغو د ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپاري چې وژلي مودي که نه نو دا به تاسو ته ګرانه پرېوځي من نه ده چې د ازادي راډیو اوریدونکو پاتې شي وستی تر هم کې د طالبان پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو دوام
تر نن سهار تر څلور بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې وسره جنگ په قرار شوی دی
امریکا ته د افغانستان پاکستان او شمیر نورو ودونو د دباو پر تک بندیز
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اوریدلی دی واقعاً چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي
او د کونړ دنګام ولسوالۍ کې د اتلس میلیونو په لګښت یو پل رغېدل
د دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان او په خاطر باندې او خپل ضروریات هغه په وخت باندې پوره کړي
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تورخم کې د طالبان پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه تر نن سهار وختي پورې هم روانه وه زیو سودین کې وایي الوتکې هم ګرځېدلې دا جګړه د فبروري په 28 د پاکستاني ځواکونو لخوا د تورخم درازې تر تړل کې دروسته له تیرو دریو شپو راهیسې پیل شوې ده د جګړه کې دوړو خواو ته د مرګ ژوبلې د وختو راپورونه ورکړل شوې دي ځای خلک له خپلو کورونو بې ځای شوي مسافره هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته درانه تاوانونه اوښتي دي نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې چې د سیمې دوی اوسیدون کې په غږ پیلېږي
تر نن سهار تر څلورو بجو پورې جنگ دوام کړ او څلور بجې نو وروسته ان شاء الله چې اوس هغه جنگ په قرار شوی دی او تر هغه څلور بجو خو شا کې هغه رون چې ورته دام راغله څلور پنځه دورې والی خو بمباري ونکه
د تورخم اوسیدونکو فرمان شاو چې ازادي رادیو سره یې خبرې کولې تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه لتیرو درې شپو راهیسې پیل شوې ده په دې لړ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې د اوښتلو راپورونه ورکړل شوي، خو کره شمیر یې معلوم نه دی. دا وروسته له هغې ده چې د فبروري په 21مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته پاکستاني لوري تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. دوی تور پورې کړی و چې طالب ځواکونو غوښتل په ممنوعه ځای کې پوسته جوړه کړي، خو تورخم کې د طالبانو حکومت کمیسیار ویلي و چې دوی په خپله خاوره کې تاسیسات جوړول. په تورخم کې د شوې څو ورځې جګړې له امله ځایي خلک له خپلو کورونو بې ځایه شوي. د ناروغانو په ګډون مسافر هم ستونزو سره مخ او سوداګرو ته هم تاوانونه اوښتي دي. ځایي اوسیدونکی ولی خان چې اوس لالپوره کې یو کم ته بې ځایه شوی، ازادي راډیو ته وویل: فرمان شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې غنو ستونزو سره مخ دي.
او ستونزې ډېرې زیاتې دي، د اوبو ستونزې هم دي، د روډي ستونزې هم ده، مطلب هیڅ نه لرو مونږه، نو ستونزو ډېر زیات مخ یو.
نو موړې له مرستندوی ادارو او د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړی مخلص احمد هم وایي چې د لارې د پرانستل کېدو لپاره دوه ځلې مذاکرات شوي خو ناکام شوي دي.
دواړو خواو ته یو شمېر مسافرین والا بند پاتې دي، خصوصا هغه افغانان چې دوی تداوی لپاره تللی او پاکستان ته هلته تداوی کړی دی او بیرته غوښتل چې خپل وطن ته راشي، خو سلګونو لارې چې ده په لاره کې ولاړ ده، خصوصا ترانزیتي لارې چې هغه تش کانتینرونه باید په وخت و زمان شپنګ لاین ته په کراچۍ کې تسلیم شي او کونه رسیږي هغه باندې تقریبا ورځ یو سل شل ډالره د ټینشن په نامه باندې جریمه راځي. نو که هر خوا سړی فکر وکړي د لارې باندې دل د زیان څخه پرته بل څه پایله نه لري. که څه هم دوه ځلې په تورخم کې د چارواکو ترمنځ دواړه خواوې ناسته وشوه، تاسفانه نتیجه او پایله یې شده منفي و.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړې دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودروي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي و چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار لامل ګرځي ودروي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د افغانستان، پاکستان او یشمې نورې ودونو د دوه پر تک بندیز ولګوي. ریوټرز خبرې ایجنسی پنجشنبه په ورځ د دریو سرچینو په والا راپور ورکړی چې د اقدام په دې وخت کې د امنیتي خطرونو له ارزونې وروسته اخیستل کېږي او له راتلونکي اونۍ څخه به پلي شي. د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو دې خبر د افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولی چې له کلونو راهیسې په افغانستان او ځینو درېیمو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په تمه دي. نور چې سات سنه ککړه په راپور کې
دا سمحال چې د امریکا د کډوالۍ کې زولودونکو افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځان لا د مخې اندېښمن کړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبه په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلي شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څیړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ټرمپ مشرۍ د امریکا حکومت روسا په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغیزمن کولی شي، چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډیرو ستونزو شپې ورځې تیروي. په پاکستان کې د امریکا د پی دوه یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډیر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اوریدلی دی واقعاً چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي، واقعاً یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر هغه افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موخ د رینیم کال په انتظار یو چیز موخ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي د افغانستان په اوسنوي شرایطو او بیکاری کې موان د پاسپورت لپاره پیسې نه درلودي پور مواخیس او پاسپورت مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا و موخ هیله لرو چې کارونه مو مخ ته ولاړ شي څو د خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان واک هم تایید کړی چې ښایي امریکا پر راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغان اتباعو څخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژره امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشري په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو پر اتباعو چې ډېری اسلامي هیوادونه وو د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي و له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي و.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د صدر اعظم مرسیال او د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ملي امنیت له سرلاکار سره تلیفوني خبرې کړې دي. دغه بیان پر بنسټ چې چهارشنبه نه وخت د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر کړی پکې راغلی چې اسحاق دار او مایک ولټس له طالبانو د امریکا د وسلو پوځي تجهیزاتو د بیرته اخیستلو پر موضوع غږېدلی دي. نور جزئیات د تاسو په مخ راپور کې.
د امریکا او پاکستان لوړپوړي چارواکي له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه غږېدلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په 15مه په یوه خبر پاڼه کې د دې موضوع په پخلي سره ویلي چې په دې موضوع د سې شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ویلټس ترمنز ټلیفوني خبرې شوې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې اسحاق دار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه دریزه هرکلی کړی چې غواړي خپلې پاتې وسلې له افغانستانه بیرته واخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه کړې ده. د امریکا او پاکستان لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې له طالبانو د امریکایي تجهیزاتو د بیرته ترلاسه کولو په اړه خبرې کوي چې مخکې له دې ډونالډ ټرمپ څو ځله پر دې ټینګار کړی و چې دا وسلې باید بیرته ترلاسه شي. بل لور ته د پاکستان حکومت له طالبانو سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته تل دا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د پاکستان پر ضد بریدونو کې کارول کیږي. ځینې افغان سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې امریکا غواړي د دې وسلو د بیرته ترلاسه کولو له لارې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی محدودیتونه کم او نړیوال تعاملات ومني. سیاسي شنونکي حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
امریکایان د دې کار لپاره نه حقوقي او نه عملی هغه څه لري چې وای کاروي، ولی هغه څه چې د فشار په توګه باندې غواړي وای کاروي دا د امریکایانو سره ستا. خو بیا هم که امریکایان وغواړي چې د پاکستان د سیاست څخه افغانستان ته داخل شي، همداسې به ناکامه وي لکه په خپله شل کلنه مبارزه کې چې د ترهګرۍ تر نامه لاندې په افغانستان کې ناکامه وه. بهتره دا ده چې د ټولو افغانانو سره د هغه جملې څخه د نننۍ چارواکو سره په مستقیمو اړیکو بحث باندې په افغانستان کې د داسې یو حاکمیت د رامنځته کولو لپاره چې د افغانانو لپاره د منلو وي، افغانان ځانونه پکې وګوري، اساسي حقوق او ازادۍ پکې موجود وي، د هغه لپاره ګډ کار وکړي.
پوزیشنون کای احمد خان اندر هم ورته نظر لري.
پاکستان هم له دې موضوع نه غواړي ګټه پورته کړي او وایي چې امریکایي وسله په افغانستان کې موږ ته خطرناک ده، په داسې حال کې چې پاکستان په خپل په 1992 کال کې زموږ د 200 کلنې اردو سلام مهمات ټانکونه تاریخ په لواته وړي دي. پاکستان باید موږ ته لومړی هغه حساب راکړي او پاکستان دا حق نه لري. خو د پاکستان یو غلام حکومت ته غواړي چې په افغانستان کې یو قوي افغاني حکومت نو وسیږي، ځکه خو دوی هم د خپل بادارانو په اشاره باندې د دې وسلو نه شکایت کوي، په داسې حال کې چې افغانان له دوی سره ډیر زیات حسابونه لري.
مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي و چې د 2020 کال د اګست په پای کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا نظامی تجهیزات چې ارزښت یې شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی په افغانستان کې پاتې شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلي، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ملګرو ملتونو سره مچ ویلي د طالبان مشر خپل واک پراخه کړای دی. انټونی ګوتریش د تکړه چې ملایبت الله په کندهار کې تر خپل مشري لاندې د مهمو غونډو ته جوړولو په مهمو پوستونو د خپل وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان پر وضعیت او په نړیوال سولې او امنیت د غیزو په اړه په خپل راپور کې ویلي د طالبانو مشر خپل واک پراخ کړای دی. انټونیو ګوتریش ویلی مولا هیبت الله په کندهار کې تر خپل مشرۍ لاندې د مهمو غونډو د جوړولو او په مهمو پوستونو د خپل وفادار کسانو د ګمارلو په څیر ځینې ګامونه پورته کړي دي. دا راپور چې پنځمه د مارچ په شپږم نیټه پر ریلیف باندې خپور شوی او د عمومي اسمبلی او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو لمخې جوړ شوی، د مارچ په لسمه نیټه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د انټونیو ګوتریش په دیش پاړس مخیز راپور کې چې د 2024 کال د نوومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 10 نیټې مودې باندې تمرکز لري، د افغانستان د وضعیت بیلابیل اړخونه څېړل شوي دي. راپور کې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته په اشاره سره راغلي، پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو باندې د طالبانو حکومت دوامداره محدودوونکي تګلارې او کړنلارې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي فعالیتونه او معیشت نور هم محدود کړی دی. راپور زیاتوي په دې سره اړمنو خلکو د مرستو رسولو مخه ډب شوی او دا تګلارې د بشري حقونو له نړیوال قانون او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو څخه سرغړونه ده. په راپور کې ویل شوي چې اوسنیو چارواکو طبي زده کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په پلي کولو سره یې د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. د کوتریش په دې راپور کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د لګول شوي محدودیتونه لغوه کړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو بهر پر دوی د طالبانو حکومت د محدودوونکو تګلارو د غیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سیار از دخترو از جمله خودم
زما په ګډون ډیر انجونی رواني ستونزو سره مخ دي، ځکه نه یوازې دا چې خپل بنسټیزو حقونو څخه محرومي شوي، بلکې هیڅ کوو د خپل کورنۍ او دیوګو پاریو.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت لامل راپور کې نو ماخستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د ما لورانی میتی سه درسونه او تحصیلونه په نیمایي کې پاتې سول، دلته نه درس ته نه تعلیم ست، د هغوی د آیندې لپاره ډېر په تشویش کې هم سه، څنګه به وسي، کار نسته، روزګار نسته، هیڅ کوم په درآمد نسته، ژوند کول ډېر سخت او اقتصادي وضعیت ډېر خراب.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د راپور په دوام کې راغلي د پخوانیو حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو پرته له قضا وژنو، خپل سرینیولو او توقیفونو او د شکنجې او ناوړه چلند په اړه پله پسې راپورونه د جوړې اندېښنې وړ دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 2024 کال د نومبر لومړۍ نیټې څخه د 2025 کال د جنوري تر 18 نیټې پورې د امنیت اړوند د 2021 پیښو راپورونه ثبت کړي چې د 2023 او 2024 کلونو د ورته مودې په پرتله 16.3% کموالی ښیي، خو د غلا 1% پیښې ثبت شوي چې دا بیا 129% زیاتوالی ښیي. په راپور کې سربیره پر دې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تبعیض، د دې هیواد لپاره د بودیجې د کموالي، له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو د جذب پر وړاندې د ننګونو، د رسنیو د ازادیو او دغه شان د سیاسي پرمختګونو، امنیت، سیمه ییزو همکاریو، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا، د مرستو همغږي او اغیزمنتوب، له نشه یي توکو سره د مبارزې او د یونما ماموریت د ملاتړ په اړه نور موارد هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیږي او د امنیت شورا په راروانه غونډه کې به یې په اړه پریکړه وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی که پاتې اسرایلي یرغمل خوشې نه شي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، او د حماس افراطي ډلې مشرانو ته یې د تېښتې لپاره ضرب الاجل ورکړی دی. نور جزئیات د سفیر لوستنګزي په راپور کې.
ښاغلی ټرمپ چې د اسرایلو کلک ملاتړ کوي، پرون ناوخته وویل اسرایلو ته به هر هغه څه چمتو کړي چې د کار د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. هغه د یو شمېر خلاصو شوو پخوانیو یرغملو سره له لیدنې وروسته په ټولنیز شبکه تروت کې ولیکل، ټول یرغمل شوي کسان اوس خوشې کړی، وروسته نه او سمدلاسه د هغو ټولو کسانو جسدونه بیرته وسپارئ چې وژلي مو دي، که نه نو دا به تاسو ته ډېره ګرانه پرېوځي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم خبرداری ورکړی و چې که حماس پاتې یرغمل کسان خوشې نه کړي، داسې عواقب به وویني چې تصور یې هم نشي کولی. تازه اسوشیتد پریس اژانس راپور ورکړی چې حماس د ټرمپ د دغه خبرداری په غبرګون ویلي، په غزه تړانګه کې د یو دایمي اوربند په بدل کې به ټول یرغمل اسرائیلیان خوشې کړي. حماس د امریکا ولسمشر او د اسرائیلو صدر اعظم له هغه اوربند په سرغړونې تورن کړي چې په جنوري کې لاسلیک شوی. تر دې مخکې بیا سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې دوی له حماس سره مستقیمې خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا څنګه له ترهګرو ډلو سره مستقیمې خبرې کوي وویل،
څنګه استازی چې په دغه مذاکرو کې ښکیل دی له هر چا سره د خبرو واک لري او له اسرائیلو سره په دې مسله باندې مشوره شوې وه. د نړۍ ګوټ ګوټ کې د امریکا د ګټو لپاره له خلکو سره خبرې داسې یو مسله ده چې ولسمشر ټرمپ ثابته کړې ده.
له حماس سره د امریکایي چارواکو د مستقیمو خبرو راپور د لومړي ځل لپاره اکسیوس خبري اژانس ورکړ. د راپور په اساس د یرغملو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي آدم بویلر له حماس سره د خبرو په حال کې دی. د غزې د اوربند لومړی دور چې 24 ورځې وو د کپ په 12مه پای ته ورسېد او د دویمې مرحلې د اجرا لپاره خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې. په دغه اوربند کې حماس وسلوالو لږ تر لږه 25 ژوندي یرغمل کسان او د اتوم مړو شوو یرغملو جسدونه اسرائیلو ته وسپارل. همدارنګه 15 تایلنديان هم وسپارل شول. په مقابل کې د اسرائیل له زندانونو نږدې 2000 فلسطینی بندیان خوشې شول. د حماس لخوا د اکتوبر په 1مه پر اسرائیلو د برید په مال د 251 یرغمل شوو کسانو له ډلې 50 لا هم په غزه کې شته. له دې ډلې اسرائیلي پوځوایي 14 د یرغمل شوي کسان وژل شوي او جسدونه په غزه کې له حماس سره پاتې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ کې د 3 میلیونه په لګښت پل ورغول شو. یاد پل یو 10 متره اوږدوالی او 6 متره پلنوالی او د 6 میاشتې په موده کې بشپړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي د یاد ولایت د دنګام ولسوالۍ اړوند د دوبندو ساحه کې د 3 میلیونو افغانیو په بودیجه یو 10 متره اوږد او 6 متره پلن پل جوړ کړ چې ورسره ډېرې سیمې د یاد ولسوالۍ عمومي سړک سره ونښلولې. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د نوي جوړ شوی پل د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ترانزیتي لار د پینشي تر سره پورې تللې او په دغه طرف باندې بیا د فرضي کرخي طرف ته ډیر خلک اوسېږي، ډیر قومونه میشتي، ډیر ولسته، هلته کې امنیتي ځواکونه کنډکونه هم موجود دي. ته وګت خوړلې اکثره سیلابونو کې یا مثلا موسمي بارانونو کې په دغه خوړ کې ډیر زیاتې اوبه روانې وي. دغه طرف دغه ولسونه ډیر ستونزې ګالي، نو دغه پل په جوړېدو سره کې ولسونه کولی شي په وخت باندې خپل مریضان او تداوی په خاطر باندې خپل ضرورت هغه په وخت باندې پوره کړي.
هغه وای د پول رغنیزی چاره په شپږو میاشتو کې بشپړی شوې دي. د سیمه اوسیدونکو وای د پول نشټوالی په وجه تل ستونزې ګاللې، اوس خوشاله دي چې لمودو وروسته د غستونزې حل کیږي. حاجی فضل الله:
دا هم د ډیر وخت نه زمونږه دا کوششونه او هلې ځلې وي چې دا پول الله جوړ دې درې ته دونه غټه ستونزه و چې دا خپل براووت لکه جنازه په فینه پورې وته، ډیر خلک د دینه په دې لارو کې مړ.
زمیر ګل په یاد لاره ډاټسن موټر چلوي، وای
کله به چې سیلاب راووت زمونږ ګاډي به بندېدل، او اوس مونږ ډیر خوشاله او ډیر خسته جوړ شوی دی. ماشا الله مونږ ته ډیر سہولت برابر شو او تګ راتګ مونږ ته آسان شو.
کندړ د خپل طبي او غرني جوړښت لامل په غنو لوی او کوچنی درو ویشل شوه دی. زیات نفوس په همدې درو کې هستوګندې. د سرکونو او پلونو د نشټوالي لامل لیو بل جلا پراته او ستونز سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدي خو به یې ټیټې دي. د دغه ولایت چرګانو فارم لرونکي وایي چې د غوښې ټیټې بیې او د ناروغانو له امله خپل کړي مصرفونه نشي پوره کولی او له توان سره مخ دي. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هره ورځ له 1500 فارمونو څخه شاوخوا 90 ټنه غوښه تولیدوي. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو د فارم کې 3500 ماشيني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 24 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژغوکو چې نه یې کو وی ګرویو نه دی پریو سپریو کو نه بیا پرولو تا واکو بیا مخاري ورته ځو شپرجو ته وو چې مثال یې
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا محل کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیر ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړي مصرف نه پوره کوي. د په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوي سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
مژ راغټ کله په جې خو کې مثال درې نیم خورواره یا څلور خورواره ته مژ بټ وسوځل، ډیر مصارف یې وکړي. دغه دوه نیم سوه دوه سوه ګونې مې اوس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډیر کوي، دوایم په خوړلې چې دلته مرضونه ډیر زیات شي. انو دغه دی بازارونه هم اوس چې څه ویجه وساریانو چې څه په وکو چې دا نه اوس موږ پر لښکو دی وژې کېږي او کې پر ور ډېر کو دلته باز ژر غټیږي چې غټ سو الته بازار ټټ دی را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکي غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو لامل د چرګ غوښه ټټه به لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمش له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسیدل، د اسري فارمونو نشټوالي، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشټوالي، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موز درې نیم زره چرګ راچولې دي. انو چې رښتیا سي مصرفونه کړي دي، بازارونه اکشته جه ولا خدا غسی چې دغه وکه سره تن لا نه سره رسیدي. مصرفونه دی چې بازار ډیر کشته دی، مصرف کوي او وسې به خډرم پلوړم براده هم ساده 200 پرسل ده نه خړل ده ولا دا کاریګرو مشرب ان شاء الله نه دی. مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مرتوانی ولا چې د دولت سمدا غشتنه ده چې دغه چوزیه پر برابر یو نکه بندوبست جوړ کړي چې دا چزانه کې په نوبت راسی دلته داسې به نو بچم شروع ده او بل چې دا د نرخو کنټرول نه کې وکی دا کنټرول پرمان به خسر د غجل ته مرزونه داسې چې مشتسم یو لابراتوار جوړ
په ورتبخ کې د کندهار د فارمونو د اتحادیه مسولین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1250 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیاتې ارزې لامل یې به ټیټی دی. د یادی اتحادیه مشر عبدالرزاق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نور ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي لامل بیا هم ډیره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1500 فعال پرمان لرو
او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندۍ چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نور ولایتو ته چې استو تقریبا 15 ولایتو ته نورم په مرغاش او چرګ ورکو چې دا تقریبا 1,000 درې 1,000 ژوندۍ چرګ مر او غوښه تقریبا 2000 کیلو غوښه تولید
حتی موکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو کولو ته حاضر نسول.
ترانو اوریدونکو د خبرونې په دوهم برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه درته لرو خو سم خبرونه. ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د هغو د اغېز په اړه راپور ورکوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په اړه درې میاشتو کې د افغانستان د وضعیت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یونما د ماموریت په اړه راپور وړاندې کوي. اوسنی راپور چې ملګرو ملتونو نن په خپله پاڼه خپور کړی، لاسي تاولاتو نیولې تر امنیت، د بشري حقونو مرستو او د یونما په ملاتړ باندې څرخېږي. راپور کې ویل شوي چې اوسنی افغان چارواکو ته ویزه کړو ته د ښځو د لاسرسي په اړه نوي محدودیتونه لګولي او د عمل برمعلوف او نه اعلان منکر قانون په پلي کولو سره د ښځو ژوند لا محدود کړی دی. ورسره خبرم دا چې پاکستاني رسنۍ راپور ورکړی چې د دغې باټه پوځیانو په بلوچستان کې څلور افغانان دوه د ترهګرۍ فعالیتونو په تور لګولي دي. تر راپورونو په اساس دا کسان پرون په یوه لړ عملیاتو کې د بلوچستان په توپاکه کړې سیمه کې له کلاشینکوفونو لاسي بمونو او نورو مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. دغه کسان اعتراف کړی چې ګواکې په پاکستان کې د ترهګرۍ بریدونو پلان درلود. دا نه دي ویل شوي چې دغو کسانو په څه ډول شرایطو کې اعتراف کړی. پاکستاني چارواکو مخکې هم په دغې هېواد کې په ترهګرۍ پیښو کې د افغان اتباعو د ښکېلتیا په اړه تورونه لګولي دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړي دی او له اړوندو ادارو غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخه هم لیا ده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام علیکم، څنګه ورو رشه جوړ په خیر تی بیت سم د کورو کړه ته الله دې چروغ جوړ الله دې خوشاله. نو کتم له د ماجور وضعیت سخت خراب دي، نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستي حساب کتاب دوی تر ته حساب په سمو نو غوښ دا باندې سودی کې دایس نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زم خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان ډېر سخت ستونزې سره مخ دي چې ولې روزګار نسته، بیخي حساب کتاب چپه دی په افغانستان کې، مزدوري نسته، حساب کتاب نسته، کیوټ کاروبار نسته نن دی. دا او دومره خبر ده بیا د پاکستان څخه کوم خلک راغلي دی هغه چې ترور سشتمنی و غلطه پاتاسو بیا چې دلته رااله دی وینو سر مسته چا سره کړي چا سره نه کړي هغه چې سشتمنی و غیپ کورو باندې مصرف کړي مثال حمزه کواخه یا کور پر جوړ کانو ځانونه په شکل ترزدار کړو. دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپکښ. نو دلته دوی په دې سګری چې په ورځ 100 روپۍ دی ته پاتې 100 افغانۍ دوی دومره خوشاله چې بیخي به انتها خوشاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسو انجنیران مشته راستولي وای یا آیاتان مرستولي ما بل داخله ګور شوولې کورونا به مرشولي وای تاسو به خپل سترګو لیدلې وای چې څنګه حساب دی. بیا دلته چې ځینې خلک ډیر زموږ په کلی کې خپل استه چې زمزږ کېسته او ناکارم ځکه دی چې په وبوب شکی ولاړ دی پول دمونه دی دمځي فصل نه کوي فصلم نه کوي. نو دمځي کې دوی د کیم غټ مصرف لري چې یو جریم ځکه دوی سمې تقریبا 3,00,000 افغاني مصرف ځنی کوي. نو دومره واس دوی لري نه یک کیریان پات دی څوک کیران ته بیرته وګرځیدل څوک پاکستان ته لاړه څوک بل ځای ته لاړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نما دا پیغام تر ازادی رادیو پوری ورسی غزنی دی ولایت دی اکتی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله کوم باید ستاسې د دې ما پیغام در سره خپور کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده چې موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. موږ پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي یا پاسپورټو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار سره روان ده، په دې کې له موږ سره ډیر زور زیاتی پروبیزن نصره کیږي او ډیر انتظار په موږ باندې تیریږي. بیا چې هلته ورسو ډیر څو نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکی کوي او ډیر دغه کوي. د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا د موږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي. د چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا یو د موږ یو باس خاص وکړي. موږ یو ډیر بی سرپرسته، یو ډیر بی عزته، یو یعنی له موږ سره ډیر برخورد کیږي په دفترو کې. دا پیغام شیر سي نو ډیر ښه وي. نامو وسط او سلام.
السلام علیکم د آزاد راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې سره جوړه خوشاله بی. نو افغان او پکتیکانه دلته وروره کومې برېښنایي تذکرې سي دي. ډیری خلک لرې پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګي نشي کولی. نو چارواکم دا هیله ده چې دا دفترونه د کوم د تذکرو کوم دفترونه چې د هغه ولسوالیو ته هم انتقال کړي. ډېر پرتې سیمې د لولو مرکز لرې دي، مرکز ته ټول رسېدګي نشي کولی. او څو یاسوریه ورسیم په یو ورځ په دوه ورځو کې کار نه خلاصېږي. نو ډېر غریبان په هوټلو کې شپې ورته کوي، مصرف پرې راځي. نو الله دې وکړي چې دا دفترونه ولسوالیو ته هم راشي، ځکه چې ټول خو رسېدګي مرکز ته نشي کولی. خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. الله دې وکړي چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته سی باید دفتر راسي، ځکه چې غټه ولسوالۍ ده، ډېر کلي پراته دي ورته. نو ټول خو مرکز ته رسېدګي نشي کولی، هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ صدر وزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکري چې دي چې ورسو وینه دي تیار شوي. 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. دا مسلمانانو سره د مسلمانان شکې درې ورځې په لګرځولي، څلور ورځې په لګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي دغه سوي. بالله خو دغه مجاهدین چې دي وروره ظفر په غواړي. بالله خلک ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ته زما دغه پیغام دی چې کم د مشران چې دي لکه دغه کار مسولیت وو د خاک امیرتوب پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا اوبه وچې دي، اوبه نه لرو، کښتونه د تاریاکو باندې بندي. نو باید په اوبو یا په یو داسې بدیله لاره باندې سر وګرځو سي چې هغه دا خلک سره راټول شي، پر هغه ځاګو باندې میش پاته شي. کډې ځینې تللې دي، داسې ځایونه شته چې تور پاته دي. سړک مو خراب دی، سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي، سم فعالیت نه لري، کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو سره دا هیله او دا غوښتنه لرو چې زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي، خاص بیا د بی سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي. په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري چې یو دانه په ولسوالۍ کې ده، یو دانه د کلیسوس په مندې کې ده. زموږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې. نو خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي. زموږ دغه د پیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته، همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډیر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي، لکن خاده نست، خاده ډیر آزاد ده. نو زما دا غوښتنه ده چې دروړ چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودري او د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلی کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منطقه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو وار میسیجان استول دي رادیوګان ته چې زموږ پیغام در سره نشر کړي زموږ منطقه ته د نه خطر راوي. وسلام په احترام.
ولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحلیم افغان یم د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه می تماس نیولی دی. زما آواز در سره نشر کړي په دغه رسنیو کې. نورو خواته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د شورا او د میدانو بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سینل داشن وریم د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ څخه. ورور زمون د وختنه چې زمون سره کونه کچې به چې د پاخش مریضانم چې هسپتال ته رسو غنولم خرابېږي. زمون د ټولو چارواکو ټول دونه د وختنه ده چې زمون د سره کونه پاخه کوم ډېر زیات مشکلات.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادي رادیو ته را لګلی وو. موږ هم خبره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو وزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه. نیکی هیل احترامات میو منی د ازادي راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر. ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دې ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماري وای ما 0 و 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې راسره برخه واخلي شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شماره هم ورته تکراروم صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر صحتمند نشر کړي ډېره مننه پاکې ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم تړي مسی جوړ یاست په خیر یاست عبدالسلام نومېږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولي د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیام نشر کوي عبدالرحمن نومېږي د سخداد زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زموږ سره اړیکې ونیسي وسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسوی عزیز نوم اخیستی دی خو د تلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 00 درې 05 درې 04 درې 2 چلور اته شمیره یو زل بیا تکرارم 00 05 دری چلور دری دوا چلور اته گران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی ریڈیو ٹول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ہیلم نیم ٹول پر اترو جوړ خوښ خوشالي کو سم چیرې د ورکو عزیزان خبرونه وی نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مژ یو دوست ورک دی تر لسکالا څوار لسکالا عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما غوړ زما سره د پرده غشمیري باندې یا اړیکې ټینګه کې او یا د واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 2 0 5 0 0 2 0 5 0 کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د زما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران ورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی د دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستي او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایي ده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو زه صدر ولید هلمند ولایت مساکلا ورسولیت خبرې کوم ما یو ورور دی وکاله کې چې کورونا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا وخت موږ کوله مرجو ورسولی کړی د مرجو ورسولی ستل دی یاره که په دا معلومات لري په داش ما دې مرسته ژوندوي سه پروا ات دعا څلور نه ات سه پر څلور او د دنوم استنې بسنا جان د مرخل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازو دی
السلام علیکم د ازادي رادیو نبیولا زابلایل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې لخپل ملګرو د مریضی په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قتل لري تور غنم رنگ ځوان د 15 دیرس کال عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړئ له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسئ تر څو د لغمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 15 80 16 80 تکرار 0 85 15 80 16 80 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاټ
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاسې میشنه اوریدونکو عبد الله د تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از مجه ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچيري خان محمد ما ژغ خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کیسی سمه د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 5 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې موږ پیغام نشر کړی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د ازادۍ رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګا څخه او د کاریز صحی څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدې ده، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه بیا هم خپل شمیره وایم، که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمنو اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د وولو سکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایستاخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه کې څه وزونه درکې خادم صاحب؟ کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ راجانې یادې داسې شوې ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوې ده چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي وو. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړې اله دوه ساعته جوړ وسېدنه پر چې دی دا شپږ میاشت کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم. زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیم ورځ ولاړې غورغورې ته د هغه ځینې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم: صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبدالاتیف. او عبدالله چې وو ازما ام سیم پیو دا د درې کال کې چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلې د سیم کارت څخه نو دا اله لرمه چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګه اوري او حسن عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیرې د ازادي د رادیو د لارې نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبان دوی نږدې دا پیغام واوریدي نو لطف دې وکړي ازما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي نو شمیره ته اعلانوم 0 او 1500 او 800 نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم به احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او رسول سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور او بیا په درکو په تنل نه لګي وسپوري نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ 0 او 1 0 0 8 0 8 نه بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ او نن رمضان دی په قوم مزارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ورکسو ځانو کارکونکو ردونکو څنګه سټولس په خیر اس تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي تخپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 1 0 بل شمیره سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلام. په دې لږ چې جوړ بس مننه چې مرزا خپرونه جوړه کړې ده. زر د ورکو عاجزانو دپاره دا خپرونه مو جوړه کړې ده. بېخي خوندور کار دی. نو زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلی نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوام 0 0 4 2 8 0 0 2. شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 4 2 8 0 0 2. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول مصالح د خبره کوم. د اسرائیلي د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت ته ګورکت ک څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کډوی په خبره ما غواړم دي. ما پر دا شمیره کې زنګ راټولوي چې تر څلور اویا وسو شپاس څلور سو څلور پنځوس اوه دا مصالح شمیره ده. ربنا دې څنګه مره باندې څنګه ټوي کومه ځه اورې یا کومه پیغام څوک واوري او څنګه کار سره وکړي. هغه شمیره دې څنګه مره د صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په داسې شماره کې موږ ته زنګ ووهئ که هر چېرې د موږ غږ اوري یا له ته سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او د دغس نوم دی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زغ هر څه یو مسلمان اوري هغه د موږ په دغه شماره زنګ ووهئ صفر څلور اویا اووه سوه شپاړس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شماره ده دوم شماره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا وسلام
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې و
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.